د ورځې 10 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 11 بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل شوی. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا هم سړه ده او بېوزلې خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 12.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین اویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته به واکسین ورسیږي تر څو د ده په ټکو دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په وروستیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله یې ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1400 بستریز روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارجافل له قول راغلی دی چې نوموړی په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د کموالي له کبله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او پاملرنې 80% چې دا سازمان ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي دي څو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. دا وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیه، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. په غلي کې چې د کانګرس له 40 ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوی دی چې د یو اس ای جی ایم بندیدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریس ته زیان وړوي. پلیک کې راغلی دی چې کدا اداره بند شي نو له هوانه نیولې تر کراکاس، مینسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګیدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي چې خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د یو اس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیت دوام کوي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو هم له 16 لسیزو راهیسې د یو اس ای جی ایم په چوکاټ کې خبرونې کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 1/3 نیټه پیل شوې. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سوریه پر داسې یو دولارې ولاړه ده چې یا به بیرته د تشدد خواته ځي یا د سولې پر لور. ګایر پیدرسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل په سوریه کې به یا بیا جګړه پیل شي او یا د ټولو اړخونو په ګډون د هوساینې پر لوره ولاړه شي او د 16 لسیزو کړکیچ به پای ته ورسیږي. ښاغلی پیدرسن زیاته کړه چې د کړکیچ، انقطاب او د سوریې پر ملي حاکمیت د تیری وضعیت ته باید اجازه ورنه کړل شي. د هغه په وینا د هوساینې پر لور د سوریې خوځېدل ممکن دي خو د سوریې د مشرانو سمو پریکړو او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د سوریې 10 کلنه کورنۍ جګړه په 13 دسمبر میاشت کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ د وسلوالو د ناڅاپي عملیاتو په نتیجه کې پای ته ورسېده او له دې سره د اسد د کورنۍ څه باندې 50 کلنه واکمني پای ته ورسېده. خو په دې وروستیو کې د واکمن نظام او د اسد د رژیم ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې سلګونه ملکي وګړي چې تر ډیره د اسد د کورنۍ له اړوند علوي اقلیت سره تړلي دي ووجل شول. خبرونه مو واوریدل قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وشوه په پاتې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خپور شي، او ورپسې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې له خبریالې ګلالۍ کریمي سره مرکه وړاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دیم. دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خواخ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دیخوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وی، کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ور دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دی ان دیم چې هغه ایس کله نه وخت نسی راوړلای مېستا. یعنی د بیګا وخرم سبا ته ایرانیم، بيدن دیم، نو زه څنګه نو وخت راولم دی؟ یعنی یو څوک مانه ولی د نو وخت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، اغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پی نه وي، دندولري، نو هغه به یو نو وخت حتمن رمایسته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې داده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي لامداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، ترسو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته خبرې پې وکړي، راته چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید له ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅاند یم، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وی کم مهارتونو ته ضرورت وو هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې دي، کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وی که رسمي ژوند وی، څومره ژوند خسته کونکي چې همیشه یو کار په یو رقم؟
خوندوره پښتنه ده، کچیر موږ په یو ډول باندې مخته زو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیل لار دی، یو بیل برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې او په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوست چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړی؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلو. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان، نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه خشم او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کم او خیز دکم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابر کړه، غواړی هم داسې یو څه وایي؟
دقیقا، بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای، نوښت نسم کولای، دا خبر سمه ده او که دای هڅه نه کوي؟
اغلی فرشتي، زه باید دا وایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما ده ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربه پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني، نو تبن ځوان انرژي ورسره ووسی. په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسترونه ولري، ډیر نوښتونه وکړي، تر څو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارڅ نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم، د اوداسل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی، او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي اغم تر سره شوی په خبرونه باندې او په زمین کې نوښتونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغه لکه څنګه مو چې مخ کې په مارکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخ کې روان دي او په نظر نسی کولای چې او څه نوي کړي.
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کرایي سار دی، لټي به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو والا یا ما سره امکانات نشته، دا په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگانه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات سات کوم غیات کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پانه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي نو دغه یو مثال ورکو، یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال دا سره منشن کو چې ترسو د تشویق شي د برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه نوښت سره نه تنوع سره هیڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرم دا او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي، حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي، حتمن هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم ز فلانکی سره سیال نه ما، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدی وخت نه پایل کې کوم امکانات چې په لاس کې لري، کلهګه می په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګ لګ کار وکړئ ترسو یو غختله او له مهارتونو ډک ژوند ولرئ.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکه وړ بولولو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په ژوندګي کې مختلف نوښتونه ولري، مثلا که یو کار کې دی بندیږي هلته کار کوي، یو نوې طرحه جوړوي په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي د تغییره کړي، یعنی خپل نوښتونه د تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زکونکی وي بیا لغه ورسره پانتون سو مسلکی ژوند سه څومره د خوښیدل چې همیشه نو وخت ولري؟
اول نکله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون تر اغلو همیشه هدف میوم دا او ټاکلې و چې همیشه په ژوند کې نو وخت نه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستا او چپلاس په پیژندل دی، همیشه په نو وختو سره هم او نو وختونه خسرای خپل ځان تخپل ایجاد دی. نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل، مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، کوم پروګرامونه چې فرهنګي او د ولسونو دپاره محلي د خلکو دپاره داسې نوښتونه خپل مونږ ایجاد کول، او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هر ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ته ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغه کې باید تفریح هم وسي، چې ته تفریح وکړې، سیاحت وکړې، خزایو کې مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا، هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي. یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل، مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنګ داغي اصلا کاغه وې سوارز نه لري، هغه رنګ داغي ستاسو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر افتار کې ته خل نه وخت راولي. یو سروي دی چې خپل د زندگی چې څومره ما دوستان ما لري شي وي، څومره تر نږدې شي وي، کول شي چې دوی پکې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې، یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغه سي کچا تاوان او قدرت رسېږي. لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوال شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باندې تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د سې یو کس ته باندې تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه اوله فلګه کې ولا زینه کې وړال دي، متاسفانه هغه ته زما دا خواهش ده چې او دا مې ورته درخواست ده چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه په زینه، بل اخر کوم ستاسو شي کوم هدف ټاکلې هغه ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نوښ ژوندۍ مکوي. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سیم لري، همداسې دولسم پورې، بیا پانتون، بیا ماستری او ډاکټرا راځي، ژوندۍ هم دغه سر نوښتونه هم دغه سړي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مدرېږي کوم ځای نن ما یسه کیږم خو بل بخش شروع کی. نو زما خواهش هم ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري، او اس وخت مو یسه کیږي اخر هدف ته رسیږي.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو، نو وخت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نو وخت ل خپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نو وخت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نه وخت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نه وخت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر اوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېریږي، تجربه یې ډېریږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړم. نو دغه په خپل کله نارمل اوتوماتیک پژوند کې بدلون راځي، پژوند کې نوښت راځي، د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. د ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپله د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي. نو طبعا تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان د بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، د عمر په موږ تیریږي. څه رقم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه خپل ځوان ته ورکړو، ځوان ښکلی کړو، خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو، خوشحالۍ ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولای شو چې په خپله په دې کې سهم ولرو.
بله، که راسو افغان نجونو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي، په کور ناستې دي، تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېده؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقل په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلی. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو په ژوند کې یو مثبت اغېزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورق کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرې وکړي چې بېرته یې پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کړئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپله یو کوښښ، یو هڅوه د یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي. د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو، چې هغه بېخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعاً تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الو ځلو ترڅنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې؟
واقعا څه دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که دا بدلون پکې راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مي نه. موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کړو، بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته یې واچوو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي، څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. دغه عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو څه په ژوند باندې، په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو. زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغېزه لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستئ، بل کتاب نه یې راځي، یو کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو. نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغېزه لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې ذرې نه هم سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور نجونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابر کړي، څومره مرسته وسره وکړي چې له کوم شیانو نه تاسو په دې توانیدلی سئ چې نوښت راولئ؟
نه نه، د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل، په دې کې کورنۍ اغیز لري، ورور په خور باندې اغیز لري، خور په ورور باندې اغیز لري. په کور کې په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهیږي که هغه نوی ځوان وي له اتلسو نه پورته وي، چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبر اورېدل کېږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو د توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چې هلته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغیر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شی د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوهسي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د آزادی میلمه.
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه، خو دې له خبرې لای سره خپل مینه نه پرې کړې او خپل مینه نه پرې خو راغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کتر ملیدونکو ته، هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره از ما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دی کارونه شو ول زما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیر لس کلونو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله، ما دغې څخه وروسته لږ امنیتي ستونزې ماته پیدا شوله، لیکن اولینه ښځینه خبرې اله زه هم په زابل ولایت کې چې زه راپور سوم رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هېڅ وخت پاتې شوله، ما امنیتي ستونزې مو له رسنیز فعالیتونه مې هم سره لودلې، څه فعالیتونه مې یوه تلویزیون کې ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته، او کابل کې مې په نړیوالو رسنیزو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولما، هغې نه وروسته کله چې بیا نوی حکومت
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیو کې زما په خپرونې باندې بندیز لګېده، یو ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه میلمنو سره خبر ډیر کوم، یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر دي چې ما درې ځلې د خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر ومې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده، یا زمان څخه خپل هغه انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کړم چې له وطن څخه راووځم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه، کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی، بلاخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي؟
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې، موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم، تر اوسه وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لږه هم سر ته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به وروکې ماسک ځم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه وله، کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن، خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دې شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور، خپل وطن وځي، کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه والا چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلارجانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روان سولم. دا تصمیم زما لپاره ډیر زیات سخت وو. حتی کورنۍ می خبره ولې چې د سیو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نو خبره چې زه په دې سبب باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډیر لري سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به وګرځم کنه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرې کولاړم ولاړم، یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښامې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او کله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی ځل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. د هغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګرې مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. زه ورکم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې موتلې وه، پزه مې موتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسا کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستون سره مخامخ شوي یاستئ، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره همدغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسا کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زدلته سوپر مارشي ورته وای په ټوله فرانسه کې. دا غوي سره مې کار شروع کړ تقریبا یو واته میاشت. لا غوي سره ما کار کاوه، یو دا غوي سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسولیت درلودې. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کړی زده کړله، دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا شولم. ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدې، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډیر په زړه پورې خبر ده، ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، اوس فعلاً د پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کوي، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما چې کله یو مېلمه ته زنګ وه مچ هغه یم لکه ما غوندې مسافر په نورې ودون کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي سکه د دوی زړونه ډاک دی او دوی دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د مېلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا د خلک ورته تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح پرونه نه لرو، موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنی لار ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورون لو وضعیت څخه خبر ارس چې هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی، دا خو د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې په اروپا کې راغلي د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکه به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کې نه ستلم، عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرین ول او د فرانسوي رسنۍ په اړه معلومات ترلاسه کول، خپل فرانسوي ژبه کې کومې غلطۍ نه مدرلو د لاغې مسله کوله. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید به تر رسنۍ برخه ته راځم، پر رسنۍ کې پیسې باید کار وکوم. خو کله چې دا فرصت می ترلاسه کړ او دلته عالم له دوی سره میکاشر وکي، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ور سره خپل فرانسوي درسونه هم ور سره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپل هیر بل لاس نه در کړو، په ځان باندې باورم لرم چې بیا هم پر رسنۍ کې دوام وکوم، پر رسنۍ کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو، کله چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارام وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورالوي توپیر د دې مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډیر زیات سخت دی. قسم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زغه وخت ډیر زوړ دلم کله چې د مغازې ته ځینې ځوانان یا افغانان چې براتل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپله دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بېرته خپل ځان بېرته ما خپله ډاډګېرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي هېواد کې یم، دلته هېڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت به ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله به هغه مغازې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډېر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلې او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلې، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلې، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدې او دلته په تلویزیون کې کار کوي، دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره فرزنیسو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته، ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزیر واوښته، بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي، او ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي، ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړه، لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم د خبرې علي سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا، ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم، د ریکو زه تلم دفتر تلم، ګرمي بم و یخ بم ولا، زما خوښ دلته زه ولارس خپل خبرونه سب کوم، او یو ځان ته مې ورکم د شي ساس کوي، انرژي ساس مې کوي، ډیره خوشاله خپل سم فیان ته مې ول چې نه زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت، بیا به دا سره چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم، هغه به ډیره تشویق کوله، هغه به ډیر خوشاله ول، حتی دغه مخپله هیله دغه پوسټر وکړي درل چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت کړی وکړي، هغه نو روس کوژدای کې واده وکړي، دغه یې مینه چې مې لیدله او مکتب کې هغه به زه تشویقوله، ما چا به راته توفیر راوړه، چا به په غېږ کې نیولم، هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام په رسنیزو فعالیتونو باندې لا هم بوخته سم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړم.
بله بله، یوه مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونزو سره مخامخ شئ، کورنیو ستونزو سره، د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونزو وګورو، دغه دور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوي یا وایي چې نور دا مسله نه غواړم باندې کوم کنه، تاته روحیه نورم درکوله، بل اخر دې مزل ته دې دم ورکړه؟
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یاد اوري وکړه د 150 کالو د انسان عمر ډیر کم دی اس په غشو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبريال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډیر کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې ومال دل یا دغه چلانس ومال دې زور کوم نه هله به کوم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوردلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیره زیاته بهشت می خپل هیله ملاس نه
بل هم څه واه څه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیله دی بیا ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ ته که نور څه نه ته یو ښه ځای او یو ښه ځای هر څه کولای شي کته وغواړي اما هغه زما د مور مینه ولا هغه زما د مور هلې ځلې ولا چې زه په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې بیا تل تر هغه ځای پورې بیا وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مال ته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنکم نو زه چې نن هر څه هم د خپل مور لامل یم
بله. ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیاوي تاسو کې لیدلې وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختیانو دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم و سم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه واړم چې زه یا استاد سم یا نه واړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډېر بد لګېدل هغه اس کله وینا تنده څه کېدل او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیبي مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا ما به مشه ورور او مور مینه مې وچې زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورکړه
bale که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یا خبرونه وړاندې کوي چې خلک ته قضا لري کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ زیاته مختبي سي
البته فقره سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله یم خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو په سرات کې په وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي دا خپل وطن ته ځمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسو
bale pa urusi ki bia ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara biam dari ki bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedam awar kawi
او سجان سونز لا هم خاتمه نه دي سونز لا هم ډیره زیاته دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسوند سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو بشته د دفتر څخه کور ته زمي خپل لارمي تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور به ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه د ښکلې محکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
ہر سہارا بسترے پزڑکی میں دمنے ولولیرا پروے او پزڑکی میں دمنے ولولیرا پروے او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ زلفی جالونم